مشال رادیو د وخت د غرمې 12 بجې شو. نن د سه شنبه یا نهه ورځ او د 2013 میلادي کال د مئی اوله نیټه ده. زه احمد شاه زمی په روان خبرونه کې تاسو سره کلی کوم. په دې خبرونه کې شمالي وزیرستان په کوټه کې احتجاج د سیاسي ګوندونو غونډې، تجارتي ستونزې او د تیلو پر نرخونو سربیره د افغانستان او سیمې په اړه مو یو شمېر راپورونه درته راوړي دي. کورنۍ او نړیوالو ورځپاڼو ته هم کتنه کړې ده. خو تر هر څه وړاندې به انیسا اجمل خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د پاکستان وزیر اعظم په شمالي وزیرستان کې د ځینو منصوبو پرانسته کړی ده. په کوټه کې هزاراګان نن په سلورم ورځم په احتجاج دي او د ایران اټومي پروګرام په اړه د اسرایلي اسنادو لړکې د اروپا او امریکا بیل بیل دریځونه مخې ته راغلي دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د غلام خان بندر او میرانشاه مارکیټ پرانسته کړی ده. وزیر اعظم د پوس مشر او زنو نور چارواکو پرن شمالي وزیرستان ته سفر وکړ. د پاکستان سرکاري میډیا وای وزیر اعظم په دې مقابلې چې په قبایلي سیمو کې به یو شمېر نوري منصوبې هم پیلوي. بلخوا د وزیرستان یو مشر ملک نصر الله خان پرن مشال ریډیو ته ویل وزیر اعظم ته خپلې غوښتنې وړاندې کړې دي.
دا میں تول کے دوسرے یو دانش سکول منجر کرا ہوا دا ماڈل ٹاؤن دا یونیورسٹی یو شاہر کا منجر کرا ہوا وہ درائی پورا سول ایسا پہلے یو خستا چانک سے سوا آگے بیستا آڈر ہو کر چھ ہیس چار پہ شیری تھی کا گوٹ تالے بوندی کا بیٹ تالے بوندی دیگر سارا مذاکرات ماں کئی دائی چکس جدکی کسی وقت پیدا کئی دے یو سی ذکر نہ ہو کو.
د وزیر اعظم او د پوس مشر د غونډې ته خبریالان نو وربلل شوي چې له وجې هغې پرېکړه کړې چې د راتلونکي کړنلارې پورې به په شمالي وزیرستان کې د سرکاري پروګرامونو په اړه خبرونه نه جوړوي. په کوټه کې په احتجاج ناسته هزاره قبیلي خلکو ویلي پوس دی ورته د امنیت ته ډاډ ورکړي نو خپل احتجاجي پرلتبه ختم کړي. هزاره ګان نن په څلورمه ورځم احتجاج کوي او له حکومته د ژوند تحفظ د حق غوښتنه کوي. د هزاره ډیموکراټیک ګوند مشر عبدالخالق هزاره بیگانه وخته په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
وزیر اعلی هم راغی او نور وزیران هم راغلل. موږ سره وعده وکړي چې امنیت درته ساتو. خدا سه وعده پخام شوې دي. دوی ویل چې موږ به د وسلوالو خلاف هدفي عملیات وکړو. زمونږ هم دا غوښتنه ده خو وسلوال بیا هم موږ وژني.
بلخوا د بلوچستان حکومت پرون د یو سل څلور څلوېښتمې دفې لګولو سره په موټر سایکل د دوو کسانو په سپرېدو او وسلې ګرځولو بندیز لګولی دی. د آزادې اروپا ریډیو مشر تامس کینټ د کابل په حمله کې د آزادې ریډیو د دوو خبریالانو او نورو صحافیانو په وژنه خفګان څرګند کړی دی. تامس کینټ په یو پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې خبریالانو ته لور پیښو ګواښونو ټول خبر دي خو پرونی پیښه په ډاګه کوي چې دا ګواښونه څومره نږدې او هره شیبه ممکن دي. په پیښه کې وژل شوي عبادالله هنانسه او سباون کاکړ د آزادي ریډیو خبریالان وو او محرم دورانی به په رسمي ډول د پنځلسمې مینه له ازادي ریډیو سره کار پیلو. بلخوا پاکستان امریکي او د بخښنې نړیوال سازمان د کابل د پرونی بریدونو په سختو ټکو کې غندنه کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپله ویبپاڼه لیکلي د پاکستان حکومت او ولس د خفګان په دې موقعه له افغانانو سره ملګري دي. امریکا د کابل پرونی بریدونه وحشیانه بللي او ویلي دي چې د هدف د افغانستان د راتلونکو ټول ټاکنو بهیر کمزوري کول دي. د بخښنې نړیوال سازمان بیا په کابل کې پرون په خبریالانو برید یو جنګي جرم بللی دی. وایي چې اروپایي هیوادونه دي د افغانانو جبري بند کړی. د پاکستان وفاقي حکومت د تیلو په نرخونو کې د اضافي فیصله کړې ده. ویلي دي چې د پټرولیم مصنوعات نوې بیې بالننه عملی وي. د پاکستان وفاقي حکومت بیګا اعلامیه جاری کړه چې پکې ویل شوی د تیلو د نرخونو د ټاکلو ادارې اوګرا په مشوره د تیلو په نرخونو کې د لږ بدلون فیصله کړې ده. په اعلامیه کې راغلي چې د پټرولو په نرخ کې د لیټر پر سر یو روپۍ او یا پیسې، په ډیزلو کې دوه روپۍ یو دېرش پیسې، د خاورو تیلو په نرخ کې درې روپۍ څلوېښت پیسې او د لای ډیزلو په نرخ کې درې روپے پنځه پنځوس پیسې اضافه شوې ده. د افغانستان د لغمان چارواکي وای په علیشنګ دره کې د روانو عملیاتو په ترڅ کې شاوخوا پنځه دیرش کلی د وسلوالو څخه پاک شوي دي. د لغمان والی محمد آصف ننګ د عملیاتو په سیمه کې خبریالانو ته پرون د ملکی وګړو د خوندیتوب په اړه ډاډ ورکړ او ویل چې په دې عملیاتو کې د راتلونکو پارلیماني او ولسوالي شوراګانو د انتخاباتو لپاره شاوخوا شل مرکزونه هم چې تر سخت امنیتي ګواښ لاندې وو خوندي شوي دي. اروپایي هوادونو د اسرائیل هغه اسناد او شواهد رد کړي چې پکې د ایران له لوري د ایټمي وسلو د جوړولو خبره شوې ده. خو بیا امریکا د دې اسنادو هرکلی کړی او دا یې د ایران د دروغو یو ثبوت ګرځولی دی. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي هیواد یې د ایران د ایټمي پروګرام په اړه په داسې لسګونه زره اسنادو کې شواهد لري چې تهران د ایټمي وسلو د ترلاسه کولو هڅه کړې ده. د امریکا بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون ناوخته ویلي دا اسناد څرګندوي چې ایران څو کاله د ایټمي وسلو پټ پروګرام درلود. خو د اروپایي هیوادونو مشران وایي د نتنیاهو 5.5 زره اسناد نه مني او ایران د تړون پابندي کوي. بلخوا د ایران بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په ټویټر لیکلي د اسرائیل تورونه ناسم دي او زاړه تورونه بیا تکرار کړي دي. د ترکیه او ازبکستان ولسمشرانو د 3 اربع ډالرو د ارزښت معاهده لاسلیک کړي دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردغان پرون په تاشکند کې خپل ازبک سیال شوکت میرزیوف سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې ویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په 2018 کال کې تجارت 10% زیاتېدو سره 1.5 اربع ډالرو ته رسیدلی دی. او اخیری خبر دا چې نن د ارمینیا په پارلیمان کې د وزیر اعظم د ټاکلو لپاره رای اچول کیږي. د وروستیو احتجاجونو مشر نیکول پاشینیان د وزیر اعظم څوکۍ ته یوازینی کاندید اعلان شوی دی. پاشینیان پرون په یریوان کې د خپلو پلویانو یوې لاریون ته د تللو په موقع خبریالانو ته وویل که د وزیر اعظم په توګه وټاکل شو نو خپلواک او جمهوري انتخاباتو ترسره کولو لپاره تیاریانې به ستر لومړیتوب وي. د خبرونو پای. د اسلام آباد سکای ایکسچینج د معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.03 روپۍ او 50 پیسې اخیستل کیږي او په 1.03 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.02 روپۍ او 60 پیسې او په 1.03 روپۍ او 50 پیسې. یو یورو په 1.02 روپۍ او 60 پیسې او په 1.03 روپۍ او 80 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.25 روپۍ او 50 پیسې او په 1.25 روپۍ او 50 پیسې. د متحده عربي اماراتو درهم په 2.10 روپۍ اخیستل کیږي او په 2.10 روپۍ او 50 پیسې خرڅول کیږي. او یو افغانۍ په 1.06 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.06 روپۍ خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه سبا به په پېښور کې په ځینو ځایونو کې وریاسي وي. په بنو کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پېښور کې به د تودوخې کچه زیات نه زیات 15 او کم نه کم 20، په بنو کې به 18 او 24 او په کوټه کې به زیات نه زیات 28 او کم نه کم 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مو لمشال رادیو څخه واوریدل چې انیسا جمال وړاندې کول. په روان خبرونه کې به د دغو راپورونو تفصیل واوري. د پاکستان وزیر اعظم تیر ورځ د شمالي وزیرستان دوره کړې او هلته د غلام خان بندر او په میرامشا کې د جوړ شوي مارکیټ پرانیسته وکړه. ځایي ولس ګیله کوي چې یو خوا وزیر اعظم د نوو پروژو اعلان ونه کړ او بل خوا دوی ته د سیمې او ولس د ستونزو هوارولو موقع ورنکړل شو.
د وزیرستان کې کومې مسئلې وي میز مطالبه وي هغه باندې وزیرستان قبایلي مشرانو ته په مقام نظر کړي.
د بلوچستان په کوټه ښار کې پر احتجاج ناست هزاره وګړي وایي تر هغه به کورونو ته نستنیږي تر څو پوز د امنیت ډاډ نه وي ورکړي. په پاکستان کې عامو انتخاباتو ته د وخت پر رانږدې کېدو سره سم سیاسي ګوندونو خپلې هلې ځلې زیاتې کړي دي او په جلسو او نور سیاسي غونډو کې خپل ایجنډا خلکو ته وړاندې کوي.
نمبر 1 ایجوکیشن دی، ورپسې بیا صحت دی، ورپسې بیا داسې نور چې کوم دي انصاف والی سره.
په خبرونه کې به دا هم واوري چې د پاکستان وفاقي حکومت د تیلو په نرخونو کې د اضافه اعلان کړی دی چې سر لننه به عمل کیږي. د دې پریکړې په خبرګون کې په اسلام آباد کې پښتانه کارګر وای
ټول زور چې کومې دا غریب لري د سره په کرایا نه اثر پروزی، په نرخونو اثر پروزی، پر یو سیس باندې اثر پروزی.
په روان خبرونه کې مو پر دې سربیره د افغانستان په اړه هم راپورونه درته راوړي او د وژل شوو خبریا لانو حال درکو. لمشال رادیو سره اوسئ. زموږ غلم مشال رادیو خبري ټوله خبرونه تاسو هر ورځ د سهار لنه او بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې اوریدلای شئ. تاسو کولای شئ چې دا هرڅه د رادیو تر څنګ د انټرنیټ لاله هم اوریدئ. پته ده مشال رادیو.com. او سره ځخ په لمړي راپور ته د پاکستان وزیر اعظم تیر ورځ د شمالي وزیرستان دوره کړي او هلته د غلام خان بندر او په میرامشا کې د جورسي مارکیټ پرانیسته وکړه. د شاهد خاقان عباسی د سفر په اړه ځای ولسوای چې د دوی لته برخلاف وزیر اعظم په سیمه کې د څه ډول لوی پروژو اعلان ونه کړ. برخو د وزیر اعظم په اعزاز کې د جورسي دستوري ځین ګډونوال وای چې د سیمه یو لس د ستونز بیانولو لپاره موقع هم ورنه کړل سو. په دې اړه نور حال عمر دراز وزیر کوي.
چارواکی وای نوموړی سره دوره پر مهال د فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا، سفران وفاقی وزیر، گورنر خیبر پختونخوا او نور لوړپوړی حکومتي او فوزی چارواکی راغلی ول. نوموړی د میرامشاه مارکیټ، بس ټرمینل او غلام خان بندر ترانزیت پرانسته وکړه چې ورستای د شمالي وزیرستان قبایلی مشرانو جرګې ته وینا وکړه. نوموړی دورې پر مهال جرګې یو ګډونوال ملک غلام خان وایي دوی تمه کړه چې لویې پروژې به اعلان کړي، خود خپل فریاد اورولو هم ورته موقع ورنه کړی شو.
د وزیرستان کې موږ مسلې میز مطالبه وی آبند وزیرستان و قبلی مرسون تاسو مقام بدر کړی. افغانستان کې کیم دتا ای ڈی پی په شری جادر غریب خال دینه رکړی مخاوینې نول جره گاڑی سامانې نه پته دی هغه د میز غټه مسله وا روډینا دی د موږ نه تر کې دي چارې دي غټه غټه مطالبه دي موږ ته سرور کې دي کول نه زرداز د درشن سره بالکل د وزیرستان غو حکیم غړې وی حکیم تک وا ختم شوې ده په دې باندې ایسا خبره نه وشي چې میز دینه مطمئن شوی وای.
بل طرف چیف اف وزیرستان ملک نصر الله بیا وای یوازې د تا دومره مکمل او شوا چې ټولو راغلو وکمنو ته د غوښتنې وړاندې کړي
خو یو متای مکار وکړه مو څه خبره په شو سره وکړي دا مې ته وویل چې دوسه یو دانش سکول منځیر کړای وو یو راسته منځیر کړای وو دا ماډل ټاون دا یونیورسيټي یو شاهر ته منځیر کړای وو او درې کوله شو دې سا په دې یو خسته اچانک شې سوا هغه بيستا مذاکرات ما پچار ندی وزیرستانیوں نے
د وزیر اعظم دغه دورې ته د شمالي وزیرستان عام ولس او خبريالان نو ورغوښتل شوی چې 13 ورځ د شمالي وزیرستان خبريالانو په خپل را بلل شوی غونډه کې پریکړه وکړه چې شمالي وزیرستان کې د پولیټیکل انتظامیه حکومت او فوز د پروګرامونو کوریج بای کارت کړي او آینده لای عمل پورې به دوی په شمالي وزیرستان کې د دولت هیڅ یو پروګرام کوریج لا نه زی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
زموږ غله مشال رادیو خاورینند د بلوچستان په سر شار کوټه کې د هزارګانو د احتجاج سلورم ورځ ده. دوی له حکومت غواړي چې د هغو هدفي وجونو مخه دی ونیسي چې په دې ورستیو کې د دوی ځینې کسان وژل دي. پرون هلته څو وزیران ورغلي وو او احتجاج کوونکي د احتجاج ختمولو لپاره راضي کول خو بریالي نه شول. برخو پولیس وایي چې د اف سي ځواکونو سره په شریکه پر یو امنیتي پلان کار کوي. په دې اړه د بشیر ګواش راپور واوري.
په کوټه کې پر مظاهره ناس اهل تشیع هزاره وګړي وای دوی به تر هغه پورې کورونو ته نزی تر څو چورتا پوز د امنیت ډاډ نوی ورکړي. دوی د هغو پرلپسې هدفي وژونکو حملو پر ضد مظاهره کوي چې له تیرې وی میاشتې راهیسې روان دي. په دې بریدونو کې خواوشا شل کسان وژل شوي چې اکثره یې هزاره شیعه وګړي دي. د شیعه هزاره یو مشر سیاستوال عبدالخالق هزاره وی خلک نور حکومت ته په چغو کولو سړی شول خو امنیت ورته برابر نشو.
حکومتي انکار، حکومتي وزیر اعلی
سب دیوای وزیر اعلی هم راغې او نور وزیران هم راغلل. موږ سره وعده وکړي چې امنیت درته ساتو خدا سي وعده په خام شوې دي. دوی ویل چې موږ به د وسلوالو خلاف هدفي عملیات وکړو. زمونږ هم دا غوښتنه ده خو وسلوال بیا هم موږ وژني. دا وسلوال زمونږ امنیتي ځواکونو ته هم په سترګو کې سترګې اچي او ورته وای چې موږ هر ځای ازاره وینو وژنو به. د دې مطلب دا دی چې امنیتي ادارو یې په خلاف کوم ټینګ ګام نه دی اخیستی. په همدې حال کې د بلوچستان حکومت پرون د یو سل څلور څلوېښتمې دفې په لګولو سره پر موټر سایکل د دوو کسانو د سپرېدلو او وسلې ګرځولو بندیز لګولی دی. د پولیسو انسپکټر جنرال عبدالرزاق چیما خبرلانو ته پرون ویل چې وروستۍ وژنې د فرقیزو جګړو پیدا کولو کوشش ده. دوی دا هم کېدای شي چې په دې کې داسې کومه ډله برخه لري چې هم شیعه وژنی او هم سنی. دوی په دې طریقې سره د نوو سازشونو عملي کول او دلته فرقیزې شخړې رامنځته کول غواړي. موږ دلته خلکو ته ویلي چې موږ سره کومک وکړي او د کم سازش حصه مه جوړېږئ. موږ خپلې هلې ځلې جاري ساتو چې خلکو ته امنیت برابر کړو. په کوټه کې د شیعه هزارو په مظاهره کې ښځې او ماشومان هم ناست دي. ځینو یې ویلي تر هغې به څه نه خوري تر څو ورته پوځ د امنیت ډاډ نه وي ورکړی. د دوی په وینا که داسې ونه شول نو خپل فریاد به ملګرو ملتونو ته رسوي.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غږ مشال ریډیو څخه اوري. اوس څو د دینو سیاسي راپورونو پر لور. د پاکستان لری سوی وزیر اعظم نواز شریف وایي چې د مسلم لیگ نون د مهم غړو خلاف د عدالتونو پریکړې به دوی په راتلونکو ټاکنو کې له کامیابۍ راونه ګرځوي. که څه هم نوموړی د ټولو من لپاره د سیاست او حکومتي چوکۍ لپاره نااهل سوی خو بیا هم د راتلونکي لپاره هیله لري. نواز شریف پرون په اسلام آباد کې د خپل ګوند غړو ته په وینا کې وویل چې دوی د هر ډول خرابو حالاتو لپاره تیار دي. بشیر ګواش په دې اړه راپور لري.
نواز شریف د اپریل په 1 په اسلام آباد کې د خپل ګوند غړو ته وویل چې په دې وروستیو کې د دوی خلاف ډېرې عدالتي پریکړې وشوې چې د جولای په میاشت کې کېدونکو ټاکنو کې د دوی له بریالیتوبه راګرځولو لپاره دي. د هغه په وینا د ده او ګوند خلاف سازش روان دی خو کامیابه به نه شي. دی وایي آیا موږ سره چې کوم زیاتی روان دی دا ستاسي ضمیر مني؟ زما خو نه مني. نو زه د خپل ضمیر خلاف فیصله نشم کولای. زه به ودرېږم، مقابله به کوم، جنگ به کوم. ما پریکړه کړې او دا پریکړه تاسو ته هم اوروم چې زه د دې چلونو په وړاندې نه ټیټېږم. که تاسو ما سره ودرېږئ نو موږ به خامخا دا جنگ ګټو. د پاکستان سپریم کورټ د تیر کال په جولای میاشت کې نواز شریف د پاناما کیس اوریدنې په مهال د درغلیو په مقدمه کې د وزیر اعظم له چوکۍ لري او نااهل اعلان کړ. پر هغه تور و چې د زوی په کمپنۍ کې مقرره تنخواه د انتخاباتو کمیشن ته نه و ښودلې. خو نوموړی دریځ لري چې دا تنخواه اخیستې نه وه نو ځکه یې نه ده ظاهره کړې. تر دې وروسته نواز شریف او لور یې مریم نواز پر عدالتونو سختو نیوکو ته دوام ورکړی دی. کله چې پرون په اسلام آباد کې هغه د خپل ګوند مسلم لیگ نون غړو سره په خبرو کې له هغوی پوښتنه وکړه چې آیا د سره د ده په سیاسي جدوجهد کې ولاړ دي، نو هغوی د مثبت ځواب په ورکولو سره د نوموړي په ملاتړ چغې ووهلې. د سیاسي چارو پوه اویس توحید وایي نواز شریف غواړي د مسلم لیگ نون ګوند خلاف د راغلو عدالتي فیصلو څخه د راتلونکو ټاکنو لپاره ګټه والي. د نوموړي په وینا په راتلونکي کې هغه نیول کېدلی هم شي. د دوی خلاف سختې فیصلې راتللی شي. له همدې وجې د عدالتونو تر څنګ په جلسو او غونډو کې هغه د عدلي سره روانه کشاله راخیستې او ډېرې خبرې پې کوي. نواز شریف پخپله هم کوشش کوي چې د خپلو ملاتړو ذهن جوړ کړي چې هغه ته د قید سزا کېدلی شي. تر څو پورې چې زه خبر یم نو دا ځل به نواز شریف له قید څخه د بچ کېدو لپاره جلاوطن کېږي نه، هغه به زندان ته د جلاوطنۍ په ژوند ترجیح ورکړي. د یادونې ده چې په عربو کې د اقامې نه ظاهرولو له کبله د مسلم لیگ نون یو بل مشر او د پاکستان بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف هم نااهل اعلان شوی دی. پر هغه د ټول عمر لپاره د سیاست نه کولو بندیز لګول شوی. همداراز د دې ګوند په ځینو نورو مشرانو لکه طلال چودري، دانیال عزیز او نهال هاشمی هم د عدالتونو د سپکاوي مقدمه دي. مسلم لیگ نون دریز لري چې عدلیه ورسره تعصب پالي، خو د پاکستان چیف جسټس ثاقب نثار بیا ویلي دوی د کوم ځانګړي شخص یا ګوند خلاف نه دي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. څنګه چې په پاکستان کې عامو انتخاباتو ته وخت رانږدې کیږي، هغومره سیاسي ګوندونو خپلې هلې ځلې زیاتې کړې دي او په جلسو او نورو سیاسي غونډو کې خپل ایجنډا خلکو ته وړاندې کوي. زیاتره ګوندونه د امنیت، غربت او بیروزګاری مسلو ته زیات پام کوي. په دې راپور کې فرخنده اسد په خیبر پښتونخوا کې د سیاسي ګوندونو لغړو او مشرانو څخه د دوی د ایجنډې په اړه پوښتلې دي. راځي چې ورته غوږ شو.
په جولای میاشت کې د عام انتخاباتو لپاره زیاترو سیاسي ګوندونو ولس ته خپل ایجنډا وړاندې کړې ده. د مسلم لیگ نون ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم میا نواز شریف په خپل ولسي ویناو کې وایي چې په ټول هیواد کې بعد سړکونو جال خوروي. د مسلم لیگ نون د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی غړی عبدالستار خان وایي ګوند یې غواړي په خیبر پختونخوا کې سړکونه او ډیمونه جوړ کړي.
هزارا ډیویژن کوهستان کنیکټ واحد نېشنل هایوی
هزارا او کوهستان له هایویز یا لوی لارو سره وتړل شول. په منسیری کې د 200 میگاواټو د توانایي یا انرژي یو پلانټ کار پیل کړ. د بجلی پیدا کولو دوه نورې پروژې لرو. له دې سره سره په صوبې او د سیمه کې سړکونه جوړو.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په خپلو سیاسي ویناو کې وایي د هیواد د سیاست نه درغله سیاستوالان ختموي او انصاف او تعلیم لپاره به کار کوي. د تحریک انصاف د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان وایي تر ټولو لومړی به په صوبه کې د تعلیم او صحت لپاره زیات کار کوي او دغه د ایجنډې مهمې برخې دي.
باغی کې نمبر 1 ایجوکیشن دی، نمبر 2 ورپسې بیا صحت دی، ورپسې بیا داسې نور چې کوم دي د انصاف حوالے سره چې کوم کریمینل او دغه پروسیجر دي هغه شارټ کټ کول دي، په عدالتي چې کوم پروسیجر دي چې دغه په جوان دي عام خلکو ته تکلیف هغه دي، ورپسې بیا داسې کسان لپاره د فیمیل لپاره مطلب پوره یو پوره کمپلیټ یو لس پوینټ ایجنډا دا ٹاپ ماندے دا ایجوکیشن دے بیا ہیلتھ دے دا انصاف دے نور پر سے بیا نور پوائنٹس.
دا پاکستان پیپلز کون چیئرمین بلاول بھٹو زرداری پخپل ورستے ولسی بیناو کی وای چے دا کراچی امنیت تبا خاص پام ور کے ویو دا ہیواد نبا غربت ختم وی.
پاکستان پیپلز پارٹی تاکہ اس کی جماعت نہیں ہے.
د پیپلز ګوند خیبر پختونخوا د اسمبلی غړی سلیم خان د ګوند د ایجنډې په اړه وایي
پیپلز ګوند د غریبو پارټي ده، نو کوشش به یم دای چې د غریبانو مسلې ختم کړي، بیروزګاری ختم کړي او ګرانی له منځه یوسي او دا چې ښځو ته روزګار ورکړي.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان په خپل وروستي ویناو کې د قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا کې د شاملولو پښتنو ته د دوی د حقونو ورکولو باندې زیات زور ورکوي. د عوامي نېشنل ګوند د صوبایي سمنه غړي سردار حسین بابک د خپل ګوند ایجنډې په اړه وایي
کوم پلان دی فاٹا چې د فاٹا دغه انجمام په کار دی دغه مرجن پیچې په دې پښتونخوا کې زمشي دغه وجدار چې د فاٹا چې کوم صورتحال دی غا ډیر زیات بدحال دی. په لکونو خلکو دالته نه هجرت کړی دی، بیا الته کتا سو ګور اقتصاد معیشت په مکمل توګه باندې تباہ دی، تعلیمي نظام چې دی غا مکمل ختم دی، یا امن دې وطن کې دا ډیر زیات مهم کار دی، ضروری کار دی. دغه وجدار چې د امن نه بغیر گزاران د ژوند چې دی غا ممکن نه دی. تعلیم کمنګ وګورو نو دلته ډیر زیات ضرورت ته پښتنو ته د پروفیشنل ایجوکیشن او بیا هایر ایجوکیشن چې کوم دی دا ډیر زیات ضروری دی.
په پاکستان کې د موجوده حکومتونو 15 کال په مې میاشت کې پوره کیږي. له دغه وروسته به عبوري حکومت جوړیږي کوم چې به په جولای کې د عامو انتخاباتو لپاره تیاریانی سرته رسوي.
دا مشال ریډیو دا
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري. دا عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټری میا افتخار حسین وایي د ترهګری لوجې ولست ډیر زیان رسیدلی دی او پر تورخم دروازه د ویزو نظام لوجې پر تجارت ډیر بد اغیز پریوزي. نوموړي پرم په خبر ایجنسی کې ویغونډه وویل چې افغانستان د پاکستان د تجارتي مالونو لپاره یو لوی منډی ده او د پاکستان له لوري د پولیس سمبالولو پالیسي به دغه هیواد تجارت زیان ورسوي. په دې اړه نور تفصیل انیسا جمال راکوي.
د عوامي نېشنل ګوند مرکزی سیکرټری جنرال میا افتخار حسین وایي افغانستان د پاکستان د تجارتي مالونو لپاره یو لویه منډي ده، خو د پولي سمبالولو یا بارډر منیجمنت پالیسي به دا تجارت اغیزمن کړي. نوموړي پرون د خبر ایجنسی په لوړګي کې یوې خبري غونډې ته وویل باید په تورخم دروازه کې نرمي راوستل شي.
مطلب چې دلته بار لګېدلې دي، نو د بار دا مطلب نه دی چې ګینی زمون کاروبار دې ختم شي. افغانستان د پاکستان د ټولو لوی منډۍ ده، او دلته زمونږ ټول کاروبار په دې روانو، او زمونږ د ټولو خلکو روزګار په دې روان دي. نو چې نن ته دا دروازه بندې، نو افغانستان که یو ځل بل لار ځان لوخ کا، نو پاکستان به ارمان کوي. ځکه چې زه خواسم دهشتګردی والیم چې د کاروبار لار مې بند شي او خل به د لوګې مړ شي.
افتخار حسین زیاته کړه چې له پاکستان او افغانستان ترمنځ پر پوله دي د ویزو نظام ختم کړل شي، او د دواړو خواوو ولس ته دي بې د ویزو د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. د پاکستان حکومت تیر کال د فروری په میاشت کې په سیون شریف کې د لال شاه عباس کلندر پر مزار تر برید وروسته له افغانستان سره د ترخم او چمن په ګډون ځینې نورې لارې وتړلې. پاکستان تور پورې کوي چې وسله وال له افغانستانه ورسي او هلته بریدونه کوي، خو افغانستان بیا پر پاکستان تور پورې کوي چې وسله والو طالبانو ته پناه ځای نه ورکړی دي. د دواړو خواوو ولس وایي د لارو تړل نه یوازې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د خلکو تګ راتګ اغېزمن کړی، بلکې د تاجرانو په وینا دواړه خیزه تجارت ته هم زیان رسولې دي. افتخار حسین په کابل کې د پرونی بریدونو غندنه هم وکړه، او ویل چې په دې پیښه کې د وژل شوو او ژوبلو کسانو کورنیو سره په غم کې شریک دي.
کړو شو څلوېښت کاله پورې دا وینې چې کوم دی نو زموږ بهېږي، او ډېر افسوس دی چې په افغانستان کې لکه څوک چې ورته دهشتګرد وایي بل نوم بل نوم چې کوم نوم ورته تاسو اخلئ، خلکو به ورته طالبان وي. اوس د هغې حمایتیان هغه خلک دي چې مخکې مخالف، لکه دا روسو نو دا په افغانستان کې و، نن په پاکستان کې و. اوس سړی سوچ کوي چې د کریمه کله وي چې دی مخکې کافر اوس مسلمان شو، خو زمونږ سادهګان خلک یو. نو دا ډېر څلوېښت کاله د طالبانو او د مجاهدینو په نوم مړه شو، اوس به د داعش په نوم باندې مطلب چې مرو، دا ډېر افسوسناکه خبره وه.
په کابل کې پرون په دوو ځانمرګو بریدونو کې د خبریالانو په ګډون لږ تر لږه نهشت کسان وژل شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د کابل د پرونی بریدونو په سخت ټکو کې غندنه کړې ده. د وزارت په خپله ویبپاڼه لیکلي، د پاکستان حکومت او ولس د خفګان په دې مکاله افغانانو سره شریک دي، او پاکستان به ترګرې ختمولو پورې خپلو هڅو ته دوام ورکړي.
د پاکستان وفاقي حکومت د تیلو په نرخونو کې د اضافه اعلان کړی دی. د حکومت لخوا د خبرې سوي اعلان مخې به د پېټرولي مصنوعاتو نوي بای ساري لنن عملي کیږي. د حکومت د دې پریکړې په خبرګون کې د ولس وینا ده چې حکومت تیر میاشت د تیلو په نرخونو کې کمی کړی وو، نو په کار و چې مهاغه نرخونه یې پر ځای ساتلي وای. په دې اړه نور تفصیل په دغه راپور کې واوري. په اسلام آباد کې تیر ماخستن د پاکستان وفاقي حکومت د تیلو په نرخونو کې د اضافه اعلامیه جاری کړه چې پکې ویل شوی د تیلو د نرخونو د ټاکلو ادارې اوګرا په مشوره د تیلو په نرخونو کې د لږ بدلون فیصله کړې ده. په اعلامیه کې ویل شوی د پېټرولو په نرخ کې د لیټر پر سر یو روپۍ اویا پیسې، په ډیزلو کې دوه روپۍ یو دېرش پیسې، د خاورو تیلو په نرخ کې درې روپۍ یو څلوېښت پیسې، او د لایټ ډیزلو په نرخ کې درې روپۍ پنځه پنځوس پیسې اضافه وکړل شوه. له دې سره د پېټرول نوی نرخ اوه اتیا روپۍ اوه پیسې، ډیزل اته نوي روپۍ شپږ اویا پیسې، د خاورو تیل نه اویا روپۍ اوه اتیا پیسې، او لایټ ډیزل به په اته شپېته روپۍ پنځه اتیا پیسې خرڅول کیږي. د حکومت د دې پریکړې په غبرګون کې په اسلام آباد کې یو کارګر ذاکر الله مشال رادیو ته په دې اړه وویل چې د پېټرولي مصنوعاتو د بیو په زیاتوالي سره د ورځني ژوند هر شی ورسره ګران سي.
چینی، غوړی، تیل، سبزی، هر یو شی وسره وخیږي. تیل پنځه روپۍ ګران شي نو کریا شل روپۍ وخیږي پوښ، او چې تیل پنځه روپۍ ارزان شي نو کریا اومغه څه زړه په زړه ارزان یاده نشته. غریب لپاره ډېر مشکلات دي.
یو بل کارګر ګوهر رحمان وایي چې د تیلو په نرخونو کې په زیاتوالي سره د دوی پر اقتصادي ژوند منفي اغېز کیږي.
کرایه نیم سی واکیږي، او د سیمون ته نور د دنیا مسلې جوړیږي. دا خدای عوام تبعید او نن سبا څنګه دی اړې ده، دغه 3500 روپۍ دی اړې ده، نو مونږ ته پکې مشکلات دي. غریب سړی نن سبا تبا دی په پاکستان.
د سردار علي په نامه یو بل کارګر وایي چې حکومت تیر میاشت د تیلو په نرخونو کې کمی کړی وو، نو په کار و چې مهاغه نرخونه پر ځای ساتلی وای.
ټول زور چې کمی دا غریب لري، دې سره په کرایا نه اثر پروزی، په نرخونو اثر پروزی، پر یو سیز باندې اثر پروزی. دا د حکومت نه اهلی ده، او د غریبو لپاره کم دی دا تکلیف باعث خبره ده. حکومت له پکا چې دا خپل دا واپس وایلي، او دا په زور نرخ کې.
د پاکستان حکومت تیر میاشت د پېټرول په نرخ کې د یو لیټر پر سر دوه روپۍ اووه پیسې، او د ډیزل په نرخ کې دوه روپۍ کمی کړی وو، او ویلې وه چې د می په میاشت کې به د خاورو تیلو او لایټ او سپیډ ډیزلو نرخونه پر ځای ساتي.
دا مشال ریډیو دا
ازمه ژغ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله موریدلای سي چې پته ده mashalradio.com د غرمې 12 بجې سوې انیسا اجمل به د مهم خبرونو وړاندې لنډیز وړاندې کړي.
د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د غلام خان بندر او میرانشاه مارکیټ پرانسته کړی. وزیر اعظم د پوست مشر حسین نور چارواکي پر شمالي وزیرستان ته تللی وو. بل خو د وزیرستان یو مشر ملک نصر الله پر مشال لړیو ته ویل وزیر اعظم ته خپل غوښتنې وړاندې کړې دي. په کوټه کې په احتجاج ناسته هزاره قبیلې خلکو ویلي پوست دی ورته د امنیت ډاډ ورکړي نو خپل احتجاجي پر لطبه ختم کړي. هزاره ګان نن په څلورم ورځم احتجاج کوي او له حکومت د ژوند تحفظ څخه غوښتنه کوي. د آزاد اروپا ریډیو مشر تامس کینټ پاکستان امریکا او د بخښنې نړیوال سازمان د کابل پرونی بریدونو غندنه کړې او په حمله کې د آزاد ریډیو د دوه خبريالانو نورو صحافیانو په وژنه خفګان څرګند کړی دی. د پاکستان وفاقي حکومت د تیلو په نرخونو کې د اضافي فیصله کړې ده او ویلي دي چې د پېټرولیم مصنوعاتو نوې بیې به لننه عملي وي. اروپایي هوادونو تهران د اسرائیل هغه اسناد او شواهد رد کړي چې پکې د ایران د لوري د اټومي وسلو د جوړولو خبره شوې ده، خو بیا امریکا د دې اسنادو هرکلی کړی او دا د ایران د دروغو یو ثبوت ګرځولی دی. د ترکیه او ازبکستان ولسمشرانو د $3 اربع د ارزښت معاهده لاسلیک کړي دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردغان پرون په تاشکند کې ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په 2018 کال کې تجارت 13% زیاتېدو سره $1.5 اربع ته رسېدلی دی او نن د ارمینیا په پارلیمان کې د وزیر اعظم د ټاکلو لپاره رای اچول کیږي. د وروستیو احتجاجونو مشر نیکول پاشینیان د وزیر اعظم څوکۍ ته یوازینی کاندید اعلان شوی دی.
د مهم خبرونو لنډیز مو لمشال رادیو څخه واوریدي چې انیسا اجمل وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورسپانو ته د کتنې دا چې په اسلام آباد کې د دغه هیواد ورسپانو نن په خپلو اداریو کې پر کومو موضوعاتو بحث کړی دی، راځي چې ورته ورسو. له پاکستانه د انګریزي ژبې ورسپانه ډان په خپل اداریه کې لیکي ټاکل شوی چې د روان میاشتې تر پایه به د اسمبلۍ موده پوره سي او څنګه چې وخت نږدې کیږي سیاسي هلې ځلې هم زیاتېږي. ادارې لیکي د یکشنبه په ورځ ځینې ګوندونو په غټو جلسو کولو د خپل سیاسي قوت ښودنه وکړه. ورسپانه وایي که څه هم سیاسي ګوندونو اوس انتخاباتي کمپاینونه پیل کړه، خو دوی ته پکار ده چې په داسې صورتحال یا جلسو کې د انتخاباتو کمیسیون لخوا ټاکل شوي ضابطې په نظر کې وساتي او دا ډول الیکشن کمیشن ته هم پکار ده چې د سیاسي ګوندونو سره په ګډه د انتخاباتي کمپاینونو لپاره راوړل شوو نوو ضابطو یا قانون عملي کولو لپاره کار وکړي. اداریا زیاتوی په پاکستان کې په داسې حال کې چې جمهوری ادارې له فشار سره مخ دي، باید سیاسي ګوندونه او الیکشن کمیشن دا په ذهن کې کېږدي چې د تیر وختونو په ډول به غلطۍ نه تکراروي. اداریا په پای کې لیکي که څه هم سیاسي ګوندونه د ځینو انتظامی غلطیو سمولو خواته روان دي، خو که وکتل سي نو دا وخت د پاکستان سیاسي عمل ډیر کمزوري دي او دا د غیر جمهوری قوتونو لخوا نور هم په نشه کېدای سي. نو باید چې د جمهوریت د ودی او د شفاف انتخاباتو لپاره خپل غوره کردار ادا کړي. د دې ترڅنګ د اردو ژبې ورسپانه جنگ هم په دې موضوع کې پاتې شوی او لیکي امکان لري چې د روان کال په جولای میاشت کې عامې ټول ټاکنې ترسره شي، لکه مرسته چې سیاسي ګوندونو خپل انتخاباتي کمپاینونه پیل کړي. اداریا لیکي که څه هم اوس د تورونو او کردار کشي سیاست روان دی، خو د ولس او ملک د پرمختګ خبرې هم شروع شوي او بیلابیل ګوندونه د هیواد لپاره خپل ایجنډا په جلسو کې بیانوي. اداریا په پای کې لیکي سیاسي ګوندونه باید پر یو بل د تورونو لړۍ ودروي او په انتخاباتي ایجنډا کې د خیر شګړې پر خبرو توجه وکړي. د ورسپانې په وینا عامي ټول ټاکنې باید په ملک د انتشار پر ځای د ولس د پرمختګ سبب وګرځي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ ورسپانې په افغانستان کې د وسلوالو ضد مبارزې او د افغان کمانډوز واکونو د ودې لپاره د ولسمشر غنی د پلان په اړه لیکنه خبره کړې ده. بلخوا وال سټریټ ژورنال د ایران اټومي تړون او د امریکایي ولسمشر ټرمپ له لوري د دې تړون ختمولو د خبرو په اړه مقاله لیکلې ده. د دواړو لیکنو مهمه برخه له انیسا اجمل څخه اورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د وسلوالو ضد مبارزې لپاره د جوړې شوې ستراتیژي په برخه کې د افغان کمانډو ځواکونو پیاوړي کولو کار به پر روایتي پوځیانو بد اغېز وکړي. د افغانستان روایتي پوځیان د تیرو څو کلونو راهیسې د وسلوالو ضد جګړې درغلي او بې د اجازې خپله دنده نه پرېښودو له وجې له مشکلاتو سره مخ دي. افغان ولسمشر اشرف غني د امریکا دفاع وزارت سره یو پلان تیار کړی چې د کامیابیو د لړیو په لړ کې به پر پوځیانو پیسې لګول کېږي. ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې اکثر روایتي پوځیان او پولیس د وسلوالو ضد مبارزه کوي او کمانډوز واکونه اکثره د جنگ په میدان کې مؤثر لیدل کېږي. در وسپانی په خبره کمانډو ځواک ته وده ورکول د ولسمشر اشرف غنی په اغو سلور اهدافو کې یو وو چې تیر کال یې د افغان ځواکونو لپاره اعلان کړ. واشنگتن پوسټ لیکي د ولسمشر غنی په راتلونکي پلان کې د عملیاتو لپاره د ځانګړو ځواکونو زیاتولو، د غیر مؤثره لوړپوړو افغان کمانډانانو لري کولو، ځینې پولیس د افغان دفاع وزارت تر کنټرول لاندې راوستو او د افغانستان له دولتي ادارو څخه د اداري فساد ختمولو خبرې شاملې دي. بلخوا وال سټریټ ژورنال لیکي د ملي امنیتي چارو زیاتره پوهان اندېښمن دي چې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران اټومي تړون ختم کړي. ورځپاڼه لیکي د مې میاشتې په نیمایي کې به پر ایران بندیزونه نوي کېږي او څېړونکي وایي ولسمشر ټرمپ به پر ایران د بندیزونو نه لګولو خبره هم رد کړي. خو بیا ځینې کارپوهان په دې اړه هم اندېښنې لري چې پر ایران د یوازې د امریکا لخوا د بندیزونو بیا لګول به په نړیواله کچه امریکا ځان لکړي. بلخوا اروپایي مشران اوس هم په پراخه کچه د ایران اټومي تړون ملاتړ کوي. ورځپاڼه لیکي ځینې کارپوهان بیا دا دریځ هم لري چې د ایران اټومي تړون په سمه توګه عملي کېږي او ایران خپلې ژمنې پوره کوي. خو بیا ځینې کسان دا هم وایي که اروپایي هیوادونو په اټومي تړون کې بدلون وکړ نو امریکا به پر ایران بندیزونو نه لګولو ته دوام ورکړي. ورځپاڼه لیکي په اروپایي هیوادونو کې موجودې ځینې ډلې پر ایران د بندیزونو خلاف دي او د پخواني ولسمشر اوباما په وخت کې هم سپینه ماڼۍ د داسې کار کولو لپاره رضا کړې وه، ځکه چې هغوی پر دې پوه وو چې کله هم د امریکا په بدل کې یوازې ایران نشي منتخب کولی. در وسپانې په خبره د اروپایي هیوادونو دا کار سم وو. وال سټریټ ژورنال لیکي کله چې څرګنده شوه چې د ویټو کولو لپاره د اوباما دړکو په وړاندې د بندیزونو لړکې د کانګرس ملاتړ پوره دی نو اروپا ورسره هم ملګری شوه. ورځپاڼه لیکي پر ایران د بندیزونو د زیات اقتصادي فشار له وجې تهران په تیرو څو کلونو کې په لومړي ځل مذاکراتو ته اړ شوی دی.
د مشال ریډیو د سه شنبه یا نهې ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هیلې
پلسنی مو بجو
پام کوا
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په دوو بجو
د مشال راډیوي مجله
په درې نیمو بجو
سروې
په سلور نیمو بجو
زموږ غل مشال رادیو خاوري او څو د افغانستان پر لور د بخښن نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په کابل کې د تیر ورځې خنړی بریدونه جنگي جنایت وباله. سازمان وایي چې پر ملکی او پتیر بیا پر خبريالانو دا ډول بریدونه شي چې په کابل کې وضعیت ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې دی. بلخ د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د ملګرو ملتونو امنیت شورا یې غوښتي چې دا پیښه د نړیوالو معیارونو په رڼا کې وارزوي او پر هغو کسانو یا هیوادونو فشار راوړي چې په دې ډول پیښو کې لاس لري. په دیار نور حال فریبا ظاهر راکوي.
په کابل کې د دوشنبه د سهار د دوو پرلپسې خونړیو بریدونو وروسته د نړیوالو خبرګونونو په لړ کې د بخښنې نړیوال سازمان دغه پیښه یو جنګي جنایت وباله. دغه سازمان د آسیا د څنګه مرستیال عمر واریاج له ازادي رادیو سره په خبرو کې دا مخصوصا د خبريالانو پر وړاندې یو داسې تراژیدي وبلله چې په وروستیو کلونو کې ساری نه درلود.
Every year
have I تیرو لسو کلونو کې څه باندې 10,000 کسان هر کال وژل سوي یا ټپین سوي دي. په دې کې د وسلوالو ډلو لخوا په قصدي ډول ملکي وګړي په نشه سوي دي. د خلکو قصدي وژنه یو جنگي جنایت دی. موږ ګورو چې داعش وسلوالي ډلې د دې حملې مسؤلیت منلی او موږ باور لرو چې دوی یو جنگي جنایت ترسره کړی دی. پرون په کابل کې په ځنګړي ډول د خبريالانو لپاره یو خنړی ورځ و. په هغه بریدونو کې 9 کسان وژل شول چې 9 تنه د بیلابیلو رسنیو خبريالان ول. په دې ډله کې د ازادي رادیو دوه خبريالان او یو همکار هم شامل و. د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې مشر صدیق الله توحیدی پر افغان حکومت انتقاد وکړ چې د خلکو په تیر بیا د خبريالانو په خوندیتوب کې پاتې راغلي دي. نوموړي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه غوښتي چې د افغان حکومت ترڅنګ پر خبريالانو پرونی بریدونه په هر اړخیز ډول وارزوي او پر تروریستي ډلو او د هغوی پر ملاتړو هیوادونو او سازمانونو فشار لا ډېر کړي چې دا ډول پېښې تکرار نه سي. ښاغلی توحیدی دغه راز د جنګي جرمونو په اړه له نړیوالې محکمې هاګ څخه غوښتي چې د کابل پرونی پېښه د بشریت ضد جنګي جرمونو په لست کې ثبت کړي.
جنایی دنگلی محکمه نزمون گفتن داو چه دقا پیخ سبتی او دقا یو جنگی جنایت دا در بشریت و پنزد عمل دا دوی باید دقا مساله بسیلی او حقا تراهان او حقا اشخاص پلی الوان نیوکی دوی باید محکمه سی او پا سزا برسیدی.
د بخښنې د نړیوال سازمان مسولین له هغه اروپایي هیوادونو څخه چې افغان کډوال په جبري ډول بیرته افغانستان ته لیږي غواړي چې د حالاتو حساسیت درک کړي او له دې کاره لاس واخلي. دوی وایي افغانستان اوس په هغه وضعیت کې نه دی چې خوندي وګڼل سي. تیر یکشنبه هم په کابل کې په یوه خونړي برید کې شاوخوا 60 کسان وژل شول او یو سل شل نور ټپیان شول چې اکثره یې ملکي وګړي وو. د هغه برید مسولیت هم داعش وسلوالو منلی و.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري په همدې موضوع کې پاتې کیږي. لکه څنګه چې تاسو واوریدل عیني شایدان وایي چې 13 ورځ په کابل کې برید کوونکي ځان د خبر اعلانو په بڼه جوړ کړی وو او کیمرې هم په لاس کې وو. احمد تکل په دې پیښه کې د ازادي رادیو د درو وجلسو خبر اعلانو سباون کاکر، عباد الله حنانزي او محرم دورانی ژوند او کار ته لنډ کتنه کړې ده.
سباون کاکر دیرش کلن و خبری ویدیوګانې او سپورتي راپورونه برابرول.
د پروان ولایت د دارون علوم په مدرسې کې د ماین د چادون لخباله د ولایت د علماء او شورا رئیس وجل شوی او د یادی مدرسې شپږتن زده کوونکي ټپین شوی دي. د مسول چارواکو په خبره چاودنه د ریموت
سباون کاکر ود کړیو د ساور په یو لسمه نیټه په ازادي رادیو کې د کار 15 کاله پوره کېدل. خنن د ساور په لسمه نیټه په یو انتحاري حمله کې د مرګ ژوبلې په اړه د راپور جوړولو لپاره د کابل ششترک سیمې ته تللی و چې په خپله د انتحاري برید قرباني شو. له سباون کاکر څخه یو دوه کلن زوی پاتې دی چې بنیامین نومیږي. عباد الله حنانزای د تلې په لومړۍ نیټه 28 کلن کېده. په ازادۍ راډیو کې د کارې دوه کله هم لا نه و پوره شوي. واده یې کړی و او ماشومان یې نه درلودل. حنانزي د مخدرو موادو په اړه د ازادۍ راډیو د ځانګړي پروګرام د زهرو کاروان د ټیم همکار او د دې خپرونې د فارسي برخې جوړونکی و.
با سم من عبادالله حنانزی با یکی دیگری از برنامه های کاروان زهر در خدمت شما هستم. یونسف یا صندوق وجهی سازمان ملل برای کودکان در افغانستان
محرم دورانه اوس لازده رادیو سرکار پیل کرده و هغه د کابل پوهنتون د شریعت و د پوهنځي د دریم کال محصله و. دورانه ویل دا غواړي چې د اسلام هغه څیره چې تروریستانو نړۍ ته خودلې نه بلکې سپیڅلی ماهیت خلکو ته وښي. هغه مخکې لدې چې د ازادۍ راډیو په دفتر کې کار پیل کړي د ازادۍ راډیو په یو بحث کې په دې اړه خبرې کولې.
زه چې کله هلته هر درس زده کوم راځم بیرته رسنیو کې کار کوم هغه خپلو هیوادوالو ته خبرونې له لارې وایم هغوی پوهوم هغوی ته دا خبرې رسوم. دا راته ډیره مهمه ده او غواړم چې یوازې نه دا چې زه یو ژورنالیست اوسم لیکنه وکړم او د خلکو سرپاړیکو کې اوسم غواړم یو خمو بلغه هم اوسم پراتلونکي کې ان شاء الله چې وشم کولای د اسلام هغه سپیڅل دین هغه واقعي چې الله تعالی سره کوم غواړي همغه سي خلکو ته وړاندې کړم.
درنې ته د خزو لپاره د ازادۍ رادیو د ځنګړي 19 پروګرام نیمه نړۍ د جوړولو دنده سپارل شوې و خو مرګي حتی د لومړي پروګرام د جوړولو فرصت هم ورنکړ.
احمد تکالو چې 13 ورځې په کابل کې د ازادي رادیو د درو وجلسو خبريالانو حال در سره شریکاوه. افغان حکومت خبريالانو د بیلابیلو ټولنو سره د خبريالانو خوندیتوب او له هغوی سره د ضرورت پر وخت د مالی مرستو لپاره یو کمیټه جوړه کړې ده. خو پرون په کابل کې په سو ځانمرګو بریدونو کې د نهو خوست کې دی وه او 13 ونی په کندهار کې دی وه خبريال وجل کېدل د حکومت پر ګامونو نیو کې راپارولې دي. زموږ همکار بشیر ګواش په دې اړه د افغان لسمشر مرستیار لویاند د واخان نپال سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې حکومت د تراګري د قربانیانو له کورنیو سره څه مرستې کوي او ولې د خبريالانو ژوند نشي خوندي کولای.
شلو تروریستي ډلو سره د
افغانستان د امنیتي او دفاعي قواو جګړه ده او ژورنالیستان هم د دغه ټولنې یوه برخه دي. جګړه د ژوند هر برخه زیانمنوي، نو بیران دوی هم مجازات نه دي لري. افغانستان د خلکو دشمنان په مخامخ ډول باندې رسنۍ تر برید لاندې نیسي، په دې معنا چې دوی د بیان ازادي نه غواړي. د افغانستان حکومت د رسنیو او د خبریالانو د مسؤلیت کمیټه جوړه کړې ده او دغه کمیټه د ټول افغانستان په کچه باندې کار کوي. وروستۍ پیښه څیړل کیږي او د ژورنالیستانو د لاسه خوندیتوب لپاره به اړین ګامونه واخیستل شي.
مینهپال صاحب، دغه په دې باندې خبره کو، خو څنګه ځانمرګي بریدګر راځي په کابل کې په ښار کې دننه حمله کوي، دا د کوم ځای نه راځي، څنګه راځي؟ دې کې خو تاسو پړ نه یاستئ، د امنیتي مسؤلین تاسو نه ګڼئ چې مسؤلیت لري؟
د تروریستانو د راتګ او د تروریستانو په سرچینی او ملاتړ یې معلوم، په دې کې شک نشته. بیا هغه ډله چې د دغه برید مسؤلیت یې پر غاړه اخیستی دی معلومه ده او د هغوی ملاتړ یې هم معلوم. په هر صورت باندې موږ د ټولو افغانانو د ساتنې مسؤلیت لرو او په دې برخه کې هر هغه څه چې اړین دي د دوی د ساتنې لپاره هغه ګامونه به وچتېږي.
نو تاسو د مسؤلیت د کمیټې خبره وکړه، په تېر وختونو کې ولسمشر دا هم ویلي وو چې کوم یو داسې صندوق به جوړېږي چې هغې نه که خبریالانو ته څه زیان رسېږي، نقصان ورته رسېږي، نو د هغې نه به ورسره مالي مرستې کېږي.
په اوس کې په سمدستي د هغو ژورنالیستانو سره چې په دغه پېښه کې وژل شوي دي د هغوی سره حکومت اړینې مرستې کوي. همدارنګه د ژبلو ژورنالیستانو د درملنې لپاره اقدامات کوي او د صندوق طرزالعمل جوړ شوی دی. په خپله باندې ولسمشر تېره اونۍ د ژورنالیستانو سره په مجلس کې پر همدې خبره باندې ټینګار وکړ چې دا صندوق به فعالي دی او لومړی کس به ولسمشر چې د هغوی سره به د خپل جیب مرسته کوي.
څه وخت به جوړیږي؟ لکه ژورنالیستان نور څومره انتظار وکړي؟
دا به ډېر ژر جوړ شي، ځکه د هغوی لپاره د طرزالعمل د جوړېدو مسله وه چې هغه د مسؤلیت کمیټې کار تقریبا بشپړ شوی دی او ډېر ژر به دا صندوق پرانیستل شي.
د افغان ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینهپال وو چې په دغه هیواد کې د خبریالانو د خوندیتوب او له هغوی سره د مرستې لپاره زموږ د همکار بشیر ګواښ پوښتنې ځواب ولی. د افغانستان پولیسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي حضرت علي وای چې داعش وسلواله ډله د جلال آباد ښار په منځ کې مرکزونه لري، خو حکومت یې پر وړاندې اقدامات نه کوي. بلخوا ولایتي چارواکي د نوموړي داوی ناسمې بولي او وایي چې د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد یې بریالي عملیات کړي دي. په دې اړه نور حال جلال آباد د مشال رادیو خبریال راکوي.
د افغانستان په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي حضرت علي د دوشنبه په ورځ یوې ولسی غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې داعش وسلوال په جلال آباد ښار کې ستر مرکز لري، خو حکومت یې پر وړاندې هیڅ ګامونه نه پورته کوي. دی وایي:
آیا دا زمونږ مظلوم خلک چې هره ورځ زامن مړ کېږي، کله داعش سر کټي، کله یې بل کټي؟ نن په کابل کې انفجار، دلته انفجار، زه شهیدان درته لرم. په دې ښار کې د دې زوړ ګمره کې د داعش مرکز عمومي دغه ځای کې دی، دا حکومت یې ولې نه نیسي؟
د غونډې ګډونوالو هم په ننګرهار کې د بدامنیو له امله شکایت کولو. دوه تنو یې وویل:
خدای قرآن ته وګوره، رئیس جمهور یا استعفا وکړه یا د حکومت جوړ کړه. طالب نه کې ټول حکومتي خلک لاس دی کې غلیا کې د حکومتي خلک لاس دی، د ټولو سره د حکومتي خلک لاس. دوه سره را پاس موږ او تخته ول شو، پیسې تر وخت شو دوه نیم لکه ډالر تر وخت شو پنځه نیم لکه دینار. حکومت هم پارلمان لاړو، مظاهره وکړې، ولادت مخې لراو، نس موږ आवाज والی واورید، نس موږ आवाज کوم دا واورید. موږ د دولت نه دا وختونه دا ټول د مشرکی غا مخري، خصوصا د ننګرهار غا مخري.
بلخوا د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسول اتاولا خوګیانې دا نه مني چې داعش په جلال آباد ښار کې مرکز ولري.
زیره تروریستي حرکتونه
مخاشتا ولی د مخنیوی په موخه زموږ اقدامات جدي روان دي ولی په هغه کچه چې ویل کیږي په جلال آباد ښار کې د داعش مرکزونه دي دا خبره بیا اساسه ده حقیقت نه لري نه یوازې چې مرکزونه نشته بلکې دوی په ډله ییز ډول حرکت نشي کولی ځکه دلته زموږ شپي او امنیتي ارګانونه د دوی د له منځه وړلو په موخه هر مهال اقدامات ترسره کوي
دی زیاتوي چې د دوی کشپي ادارې د خپل مسلک په بنیاد هر ورځ په ننګرهار کې د دولت ضد عناصر نیسي او د قانون منګولو ته یې سپاري.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. اوس زه یو ځل بیا ننګرهار ته خو د ټاکنو د موضوع په اړه. په ننګرهار کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ټاکنو لپاره د نوملیکنې د بهیر د ګړندیتوب په خاطر تېره ورځ د جلال آباد ښار په یوه مقامي هوټل کې د عامه پوهاوي غونډه وکړه چې قومي مشرانو د ښوونځیو استادانو او مدني فعالانو برخه پکې اخیستې وه. په دې نور حال له جلال آباد د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
سره لدی چې د ټاکنو لپاره د نوملیکنې لړۍ دوه اونۍ وړاندې په جلال آباد ښار کې پیل شوي چې وسلویخ مرکزونه او سلور نوي محلونه لري، خو لکه څنګه چې په کار ده هغه شان پکې خلکو نوملیکنه نه ده کړې. د ننګرهار د ټاکنو د خپلواک کمیسون مشر زبیولا وګړی وایي چې د نوملیکنې د بهیر د چټکتیا لپاره یې د عامه پوهاوی دغه غونډه رابللې ده.
پخواني انتخابات د رای ورکوونکو په کارتون ترسره کېدل، اوسني انتخابات د طبیعت تذکرو پر اساس چې د طبیعت تذکرې پر شا به د ټاکنو کمیسون لخوا یو رای ورکوونکو تصدیق یا سټیکر نسخ کېږي. د دې هغه تخنیکي بحث او هم د هر رای ورکوونکي او د رای مرکز ترمنځ یو مستقیم او یا اړیکې ټاکل دي، یعنی هر هغه څوک چې غواړي ټاکنو په ورځ باندې په کوم مرکز کې رای ورکړي هغه رای ورکوونکی باید همدا اوس په هغه مرکز کې خپل نوملیکنه وکړي.
خو په ننګرهار کې لا هم ګڼو خلکو د طبیعت تذکرې نه دي اخیستي. د ننګرهار ولایتي شورا غړی اسرار الله مراد په ولس غږ وکړ چې تذکرې واخلي او د ټاکنو لپاره د نوملیکنې په پروسه کې ثبت کړي.
خپل ولسونو غږ کوم که غواړی چې په راتلونکي کې تاسو د ژوندانه په ټولو برخو کې خپل سهم په لوړو سترګو واخلئ، خپل ځانونه ثبت کړئ، خویندو ته میندو ته حتی بډې مور ته که په درې ټیره بایسیکل کې ویسو دا موږ د پاره عیب نه دی. دا به دې بډې نه به په خپلې تذکرې اخیستو زموږ آینده د راتلونکي لمسیانو او بچیانو آینده به روښانه کړي.
ټولنیز فعال دیدار احمد معیار وایي چې د هر فرد ذمہواری جوړیږي چې د ټاکنو لپاره د نوملیکنې پروسې ته خلک وهڅوي.
دا زموږ د ټولو ګډ مسؤلیت دی چې د ټاکنو د ثبت لپاره تذکرو د اخیستلو لپاره پراخ کمپاین وکړو، اول له خپل واخلو بیا خپل کورنۍ تشویق کړو او د دې سره سره د ولس نورو وګړو ته هم دا غږ ورسو.
د ټاکنو د خپلواک کمیسون چارواکي وایي چې په جلال آباد ښار کې د حمل په 25مه نیټه د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو لپاره د نوملیکنې بهیر پیل کړي او د سور د میاشتې تر 30مه نیټې پورې به دوام وکړي. خو زیاتوي چې په تیرو 15 ورځو کې د جلال آباد ښار په وسلویخ مرکزونو کې سباندې 1500 کسانو نوملیکنه کړي چې د ښار د نفوسو په تناسب د نشت برابره ده.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د افغانستان په خوست ولایت کې مدني فعالان او د سیاسي او ټولنیزو بنسټونو غړو له افغان حکومت غوښتنه کړې چې د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د ټاکنو لپاره دي وړ شرایط برابر کړي. دوی د ټاکنو په باب د عامه پوهاوي بهیر کمزوري وباله او غوښتنه یې وکړه چې په دې برخه کې د دیني عالمانو، قومي مشرانو او مدني فعالانو ته د کار کولو زمینه برابره سي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال نجیب لالو خیل په خپل راپور کې راکوي.
د خوست مدني فعالان او د بیلابیلو ټولنیزو بنسټونو استازي د افغان حکومت غوښتنه کوي چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو راتلونکو ټاکنو ته د امنیت په ګډون په هره برخه کې لازم تدابیر ونیول شي. دوی وایي په ټاکنو کې د ګډون د ارزښت په باب عامه پوهاوی ډیر شي، خلک باید د نوملیکنو په مرکزونو کې امنیتي اندېښنې ونه لري او د ټاکنو خپلواک کمیسیون دې هغوی ته ډاډ ورکړي چې رایې له درغلیو او لاسوهنو خوندي دي. خوستیو فعالانو یاد څرګندونې د دوشنبه په ورځ د ټاکنو په باب یوه ناسته کې وکړې. سیاسي فعال عزیز الله زلان مشال راډیو ته وویل
حکومت ته او انتخابات کمیسیون ته دا ضرور ده چې د ټاکنو په سر لوسه یا د نوملیکنو په مرکزو کې کلک امنیت ونسی ترڅو خلک په ډاډه زړه باندې وکولی شي د امنیت په فضا کې نوملیکنه وکړي. همدارنګ انتخابات کمیسیون خلق ته به اطمینان ورکړي چې د دوی رائے محفوظ دي، ساتل کیږي، هر هغه چاته برسیږي چې هغوی ته دوی رائے کارولې وي، خیانت به په دې کې نه کیږي.
دینی عالم مولوی شرف الدین وایي چې د ټاکنو په پروسه کې باید دینی عالمانو، د جوماتونو خطیبانو او امامانو، همدارنګ قومي مخورو او سپینګیرو ته ډیره ونډه ورکړل شي.
باید د انتخاباتو په پروسه کې علماو، خطیبانو، سپینګیرو مشرانو ته زیاته پراخه ونډه ورکړی شي، تر څو هم دا خلک وکولی شي چې د دغو د انتخاباتو، د ټاکنو، د ملت څخه د دفاع په خاطر هر چاته خپل اواز په صمیمانه توګه ورسوي.
مدني فعاله زرمینه خوستی وایي چې لوست ښځې او نجونې په ټاکنو کې ګډون ته تیاری دي، خو د کلیوالو او اطرافي سیمو ښځې او نجونې اصلا د ټاکنو په ارزښت او اغېز نه پوهیږي.
هغه خویندې چې باسواده دي، تعلیمي کچه یې یو څه لوړه ده، حتی یوري آماده دي دې په خاطر چې په انتخاباتو کې نیملیکنه وکړي او ګډون وکړي. مګر هم زموږ د لر پرتو کلو مېرمنې حتی په دا نه پوهیږي چې د انتخاباتو یا د ټاکنو اهمیت څه ده. باید په ډېره وسیع توګه عامه پوهاوی وشي.
د خوست د علماو شورا رئیس مولوي شاه محمد محمدي وویل چې په اسلام کې د تحمیل شوي امام او امیر څخه د خلکو په رایه راغلی کس لوړ وي.
رسول الله چې خلک ده ته دعا کوي او دا خلکو ته دعا کوي، دا امام غوره ده د هغې امام نه چې خلک په امام باندې لعنت یې، امام په خلکو باندې لعنت یې. هغه نه دا غوره ده چې خلک یې په خپل انتخاب په خپله خواښه یو سړی غوره کړي. دویمه دا چې رسول الله اسلام یې چې هغې خلکو المون نه قبلېږي، کوم سړی چې په زوره په خلکو باندې ځون امیر مقرر کړي.
بلخوا د خوست د ټاکنو کمیسیون مشران وایي چې په یاد ولایت کې د شفافو او عادلانه ټاکنو د بهیر لپاره تیاری نیولی دی. د خوست د ټاکنو کمیسیون ډاډ ورکوي چې د رایه اچونکو لپاره به د نوم لیکنې له بهیره بیا په خپلو نږدې سیمو کې د رایه اچونې تر مرکزونو پورې ټولې لازمې اسانتیاوې برابرې کړي.
ټوپک او تور دواړه په قلم بدل کړي چمه ټوپک او تور دواړه په قلم بدل کړي چنو ل جنگ مزړ تور کړي داس سو واړو مو چمو زخمونه لک تکور کړي داس سو واړو مو